آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیر اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي دي یا شمیر اوریدونکو د خپل بے وزلی کیسې کړي دي یا شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي نور ټولنیز ستونزې هم شته د پروگرام په پای کې د ورکوښو عزیزانو د پلټنې پروگرام لاندې برخه هم درته لرو پایل تاسو په پیغامونه کو
چې نه ګولم ام سایه د یو زیم شي یسو یو ری نه دی څلور رایاله درو نه دی درې د شي دی چې د سرسلیب کې کار کوي ای بی بشته وړه ته زه مومنان وم د سر خوشی نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سابي فشار سم دی یو منګي د غنلر اوس مې یو چا خیرات کرا کړی دی ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغار مې دی دا کیبل دا غار مې دی پنج یو لور مې رینګ ته ناسه د بل لور مې بل ته ناسه ده څه چاته وځو څه د خپل بیا دلی مې دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا صاحب دا سم دا سره زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چې نه ته پتل وې زړه دې وڅ یادلی چې شي وکم چې باندې انسان یې کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې دې پنج
زه به پاتې مې نه مېږم نو زما خامخا دوه وشکال به زما د کنټوف کیږي انا وز غیر ایس بیا مې د خپل کې اعتماد په خوري غریبي لویان کړ انا دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشته چې بسګرو اغه شي سو بیا د دې ځای د بل راوخته د بل مرور نه د بل تک شینول اغه بیا ټکر وس اغه شي سو سر د خلاص انا وس دا یم ناس یم یو خپلم کولم د بی می دم زندي دي ناس دي نو ټکر ټکر یو بس دا سر نه سي دا کوند نر نه لرو په کور کې زو دا غنجون تللې دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کټه بس خرڅي د وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوی نشانه دي کښنیان دي حقیقت چې د ګړتي وټ سړی نه دو دا دی نو سړی سو کې زو چې سړی د ګټي ورته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دنجوړ دا شي ته وای راس زموږ کومبال پر ودا وای راس زموږ وړي وټه کو دا وای راس زموږ دا شي دې دا کور په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوې درې میاش کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مروره بل خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه اړه د ولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولپور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پراته دي غریب خلک پښکستان دا غن ماینګان ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکی خپل اخري غریب سلیت نه ورکی نو دا مسولین چې د ماسی وی څنګه کې دغه د زمون ژغونه واره چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا غن ماینګان ټوله د غلط خلک دي نیت سم ته ځکه کې خپل ځانو ته کاټی نو اغه زما ژغ دی ورسی د مسلو خلکو تر غوږه پوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وس کارونه نست ور وظیفه نست دند نست بیکاره بیکاری د ور د یو خوا کارونه نست د بلې خوا بیکاری دی ور د بلې خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په یو ډوډا یو ګولا ډوډۍ په سیورو راځي ان چې د کمی خوا یې کو کوار سه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل ک ورور یې خپل را توای تا چیرې جنگي دلې د چاندواله څه جکړي دا ټول خجا چې نه کوي نه جنگ دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته عام شمو لکړی دی ټول پکشي دی ور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکشي کې بس داغه دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان ډاډ ور د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وجه مهدا وسال دی غي خوا بیا ناری راتوي کالداري بنج کې خوا افغاني راته پورته کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته او دوهم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زما تاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي، خصوصا تر طالبانو پورې، تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی، طالب ز داستا کوم عزت چې تا ما ترا کوي، کوم حجاب چې تا ما ترا کړی، دا ګر سره زنه غواړم چې تا د حجاب په بانه دي زما د خويندو میندو په مخ باندې د مکتب دروازه بند کړې ده، وای حجاب دی، حجاب دی، حجاب دی، وو عزت دی، وو حاسې دی، وو داسې دی، دا عزت او دا حجاب ګر سره زنه منم نه غواړم. ځکه ستا خپل لور په خارج کې درس وای، تعلیم کوي، پوهنتون وای، لس مخ ګرځي، مالې دلی دي لس مخ ګرځي، د تقابل کې چې هر څه مشران دي، دا ټول نوړې ما پاکستان کې لیدلی دي، لس مخ ګرځي، ځي پوهنتون ته، ځي مکتب ته، هر ځای ته ځي، آن د پردیو هلکانو سره هم ورسره یې، وایي دا مې مینه ده، دا مې حاسې دي، دا مې داسې دي. دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله؟ دا چیرې دا دلته دی ماته دغه حجاب دغه کړی دی، حجاب بانه کړی دی، حجاب مراته وو، عزت دی، دا عزت څه ګر سره نه غواړم. ته ورسې پله خپل نوړو خویندو میندو ته عزت ورکړه، بیا راسه زما د ته ورکړه. ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ ښځینه ډاکټرو ته ضرورت لرو. علم رڼا ده، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه سړی ړوند غوندې وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب دا د زور مسلمانۍ نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د افغان جنکو پر مخ د تعلیم دروازه خلاصه کړي.
السلام علیکم تاسو محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تریخ کړی دی. او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسیې کې دا د تاجرانو مالونه چې په تورخم کې بند شوي، دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري، که دا هم دا سو وخت وی غزوی یا هم دا لار بند وی، دا خامخا پر نرخو باندې هم تاثیر کوي. که دغه پای وګورو هم افغانان بیا هم لا زوریږي. خو زموږ غوښتنې د چارواکو څخه دغه ده چې هر څونه ژر کېږي دغه لار پر د تجارانو پر مالونه یا هم پر هغوی سودا باندې خلاص کړي، تر څو افغانستان خلکو د دغه ستړیاو څخه خلاص.
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري، متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه. د په بغل کې سره ده چې ژمی دی، بیکاری ده، همدار از تر سل نه زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاتې دي، چې دا ټول منفي تاثیرات د ولس پر ژوند باندې لري. ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوت سو، جنس ګران سو، خوراکي مواد ګران سو، میوجات ګران سو، د ټول مشکلات بیرته راګرځي. خلکو ته هیله مو ده چې مسؤل کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې، دې ته پوره توجه وکړي. ځکه چې واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دی ښه، ګرانی دی یو خوا، ژمی د بلې خوا، اندر از دغه موټران چې اوسپند د خپل منفي تاثیرات لري. هیله مو ده چې توجه ورته وکړي مسؤلین، ترڅو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي.
نوم می توریالی شنوار د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی، بیروزګاری د ځوانان چې دی بیکار دي، او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلی دی. دوی کار ته روزي، یعنی چوکونو ته روزي، خو نشته کار نشته دی. او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمينه برابره کړي، ځکه چې ډیری خلک چې دی د کلو څخه راشي، خار ته هم بخار کې بیا ته د کار زمينه زمينه نه برابرېږي، نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فقر دغه د منځه لاړ شي او ځوانان په کار شي. نړیوالو موسسو نه همدا غوښتنه ده چې په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لای زیاتې کړي، ځکه افغانستان چې دی اوس خلک ډېر د فقر سره مخامخ دي، او باید زموږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې بحث کې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوالو موسساتو تر ډېر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نورو صحي باش او نورو ټولو کې ورسره مرستې وکړي تر څو دوی د دغې بحران څخه ووځي.
نوم می سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی، بیروزګاری ډیره زیاته ده، پخوا به خلک وظیفو باندې وو، نور کارونه به ورسره کول، اوس هغسې کارونه نشته دی. انکشافي پروژې دلته په کونړ کې نشته دی، ډیرې زیاتې چې خلک په کار باندې مصروفه شي. د بیروزګاری کچه بیخي زیاته شوې ده. دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او آر سی ډي موسې لخوا بستونه اعلان شوي وو، تقریبا نهه ولسوالیو دپاره نهه کسان دا نیول کېدل، او په سلهاوو ځوانانو دې دپاره اپلای کړې وه، او ډېر زیات ځوانان دغه امتحان ته راغلي وو او په دغه امتحان کې ګډون وکړو، او په زیات دی چې دې کې ډېر ونیول شي هغه نهه کسان د دې نه اله سلیکټ کېږي، او دغه نهه کسان نیول کېږي، نو ټول بیا هم بې روزګاره پاتې شو. نو د دولت لخوا نه دولت څخه مغوښتنه همدا ده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچوي چې دغه بې روزګارۍ کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې دا په کار باندې مشغوله شي.
نومې ساحل افغان دی، او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بېچارهګان درګرده بې وظیفو کېږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل یې کم کړ، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي، بانه غوندې ورته جوړه شي. بیکاري زیاته شوې ده، او بل وچکالي ده، بارانونه نه کېږي، خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډېر سخت لاس او ګریوان دي، بې حد او بې اندازې مشکلات زیات دي د خلکو، او بالکل نشته، مزدوري نشته دی. نو بس دوکانداران هم شکایتونه دا کوي چې څوک راځي او سودا تینه نه کوي. نو اوس چې مثلا موږ بیکار یو، دوکاندار ته لاړ شو پیسې نه وي، سودا به په څه وکړي؟ کاروبار نشته دی، چې کاروبار نه وي پیسې د کوم نه کېږي. خلک ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. بل هغه موسسات چې هغې به کومکونه کول، هغوی اوس کومکونه نه کوي، او لکه دغه ډبلیو اف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلتی لري ورسره، او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي، کومک ورسره خلک کوي، او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي. دولت نه همدا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی، نو هغه څوک چې په کار دي هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نه شي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي، هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي، او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي، نو دا ډیره یو غټه ستونزه ده.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته نیکې هیلې وایم. زما نوم متولاده د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات بېخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي. په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کاری نشته، پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوند ورګن سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کوستاش جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وختن مسول شروک اور سوې موږ تامن ولسوالی کې دی مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبرم ورسوې السلام علیکم
سلامونه نیکی هری احترامات می اومنی شاید جوړو رو د سید جمیم پتن می د ازادي رډي ټولو اوریدونکو کوکتونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم سناولا پښتون يم د هرات ولایت عبدل تشدی په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیلسته مشکلات سته چې نغه د وجه نس کولی یا هم اغه رشتي چې دی ویلی په اغه رشتو کې دوه پنس کولی اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمخت لري دغه تیب رشته ده نو هغه دون ډیر سی ډاکټران چې پیلی اس څوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي دا په همدې خاطر دا نور رشتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې ځکه چې ټولې رشتې ملا صاحبان چې راله خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رشتې خپل برزنه باندې تقسیم کړي نور ځوانان تر اوسه پر رشتنه درکو وسوي نو یو وجه دا کې ده چې او پاسپورتونه چې ځندېدلې دي دا هم دوی نه غواړي حکومت نه غواړي چې دوی دې له دوی څخه افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي په همدې خاطر دوی نه غواړي ځکه چې اوس موږ دوی هم په یو خاطر شوی ځکه چې دوی خپل پانګونه وکړي د لوی خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونه وکړي افغانستان لا هم د پرمختګ پر لوري بوځي نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعال کړي دلته صنعتي کارونه فعال کړي دلته نور بیلابیل کارونه فعال کړي د افغانستان د ولست لپاره چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونوځي نو ډیره مننه بس هم دغه پیغام درلود د ځوانانو ته دغه پیغام دی چې دلی کولی سي د کار وکي په افغانستان کې خپل ځان لپاره بنزور فو کاروبار شروع کړي د پنزور فو سره کرا پر مخ ځي ان شاء الله خیر به تجارت ان شاء الله مننه خیر به ژوند دی اوس
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0022 11 21 201
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
سلامونه د ازهری رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نه تر کښوې دي که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زله له هم دردې را سره فدغي شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه سوه درې نه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه نه درکه شوی دی شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفه او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خوښتنه او د الله په مات.
ګران اوروره سرتاج ننګرهاري، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کې چې نه درک سوی دی مرد د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2. بل شمېره وایم 0-2-6-18-1-3. والسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پورې
پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دازادے رڈیو ٹولو کارکونکو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ و صحت مند و سیزمان نم لیقت علی دننگرہار ولایت دنازجان و رسالے و سیدون کیم. زما یو زوی چی نم خالق مین دے څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرار وم، ریبا شماره ده 0 85 59 0 90. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 09 0 13 125 09. وسلام الله پر تاسو لجر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل سګوناس ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00 422 112 0 د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکې نه دنیا خاد زنا خادم د جمعې ورځ ونو زکا ما وې زبتا تیار یم دا فکر چر تکړې صبح مت چا اولاد یم تیرا شيږي کی می واخلې زه مهاغه پرزاد یم پلر مال منو مور کړو یو دعا یم خوش پاد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کاو باوزه اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دای مسایل ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي، او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاس چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دو نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چای دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم. هغه مې ډېر یادیږي، خپل دوستان، وطن. نورستان مې ډېر یادیږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره. هغه مې یادیږي، خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادیږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چای دیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یو فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو یې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې، په 10 کالو کې موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شنو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل میراث پړلای شو، نو هغه دلری نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د امغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابري به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د امغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا هغه مسائل رپورٹ کما، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده هغه دا ده چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وې نو هغه به دی ویل د چارواکو نه به په نظر واخسته. اوس مشکل دا ده چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا هرې ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري، او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی وو چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستلی شم؟ کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې داغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دی پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګوري. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
صالح صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبريالان نه سمات وای چې ورور ده خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده. مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې درسره شریکولې، خپلې ستونزې درسره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې درکاوه؟
صالح صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. مونږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس د هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زبډی رستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مخبور شو او بیا به یو نتیجه ورکړل، بیا به دومره خوشاله وم، دومره به خوشاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یاد وي کورنۍ ژوند بدل شه یا وي سیمې ته او رشته. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاشت پس دا غوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمن او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي یوه غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پم دی ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته د هغه افغانستان کې و بیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دالګ و بیلل شو. د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یاد یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره موږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوز د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم. د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادې دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، بیا د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای، کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه قسمه دغه سي راخسته وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړشه بیا لاړشه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډیره مینا چې دا د ساحید خبریالۍ سره دا او د زه غواړم چې وزمه پسې، کنه مسائل ما ته را نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپل مسله پیدا کې پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله
خشنه لشی. غازی صاحب، په جلا وطنی کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټوکې دلی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سي نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابعو موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خی، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي، یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ، که نه نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بيخي داسې حالت تر اوسه دي چې دی بيخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختی ایران دي چې څنګه چالو کی. نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا ته دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پیرا وغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، هغوی لپاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیر مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا باور دې ناراض زما په مینا زړه در بخلې در تم په مینا سرګې را وړا واشنا په مینا زړه در بخلې در تم په مینا زړه در بخلې در تم په مینا مین په ژوند کې دغه فخر غړي چې سرو مالی شي تاله په مینا زړه در بخلې در تما په مینا سرګې را وړا واشنا په مینا زړه
چھاپ مینا زردہ بخلے در تما پمینا